دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجله کې موزه اجمل ان لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د پاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي، البته د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې دی. دی وایي د افغان حکومت له پلاوي سره د طالبانو خبرو ته نه حاضرېدل د طالبانو په زیان او یو تیروتنه وه. د دې رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان ولسي جرګه راتلونکي اونۍ 15 وزیران د کمی بودیجې د مصرف له امله استضاع کوي. دا به مو اوري چې د افغانستان د ملي وفاق په نامه سیاسي جریان مشر د ملي والد حکومت او په هیواد کې د بحران او فساد پر رامنځته کولو تورن کړي او د وسنیو مشرانو د بدلون غوښتنه کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ابوظبي د غونډې په اړه په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دا خبرې د افغانستان د بحران د هواري لپاره مثبتې وبللې. د افغانستان ولسی جرګه راتلونکي اونۍ 15 وزیران د کمی بودیجې د مصرف له امله استضاع کوي او له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان د داعش ضد ائتلاف د غړو له انتقاد سره مخامخ شو. خو مسکو یې ستاینه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ابوظبي د غونډې په اړه په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دا خبرې د افغانستان د بحران د هواري لپاره مثبتې وبللې. زلمی خلیلزاد په عین وخت کې د افغان حکومت له پلاوي سره د لیدو په اړه د طالبانو انکار یوه تیروتنه وبلله. زلمی خلیلزاد د پنجشنبه پر ورځ لاریانان نیوز سره تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که طالبان سولې ته واقعا ژمن وي نو باید له افغان حکومت سره کښېني او د افغانستان د راتلونکي په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دی وایي د طالبانو لوري د سولې ژمنتیا له همرته د پښتني ورده.
در قسمت طالبا یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه.
دوی د طالبانو په اړه زما سره یو پښتن استه چې آیا دوی د سولې په برخه کې جدی دي که څنګه. دوی خو وایي چې جدی دي خو له نورو لورو سره کښې نستل د یو بل منل او متقبل احترام به په عمل کې ولیدل سي. په ابوظبي کې له حکومتي پلاوي سره خبرو ته نه حاضرېدل زما په فکر یوه تېروتنه وه او بالاخره به دوی په تاوان تمامه سي. دې مسلې د سولې په اړه د طالبانو د جدیت په برخه کې یوه پښتنه مطرح کړې ده. شغل خلیلزاد ویل چې د ابوظبي په خبرو کې طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړه خو د امریکا شرط دا دی چې افغانستان به بیا ته د تروریستانو پر ځالې بدل نه سي او د القاعده او داعش په شان ډلې به له افغانستان څخه د امریکا او نورې نړۍ پر ضد کار نه سي اخیستلی. زلمی خلیلزاد د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د ابوظبي په خبرو کې د موقت حکومت یا د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه هم خبرې سوي دي. خو نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې که د سولې موافقه تر انتخاباتو د مخه وسي ښه به وي. افغان حکومت له هم د ابوظبي د غونډې په اړه څه نه دي ویلي. افغانستان ولسی جرګه راتلونکي اونۍ 15 وزیران د کمی بودیجې د مصرف له امله استضاع کوي. د دغې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه وزیران استه جوابېږي چې د 1996 مالي کال کې له 10% کمه بودیجه مصرف کړې وه. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي چې د 1999 مالي کال کې 2% خو تېر کال 8% بودیجه مصرف کړې وه. په هرات کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله 4 تنه بزګر وژل سوي دي. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه په چشت شریف ولسوالۍ کې سوې ده. دی وایي د هاوان د زړه سرګلوله له پخوا په دغو مځکو کې موندل سوې وه. د ښاغلي فرهاد په خبره په دې پېښه کې 3 نور بزګران ټپیان سوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان د داعش ضد ائتلاف د غړو له انتقاد سره مخامخ شو. خو مسکو یې ستاینه وکړه. ولسمشر ټرمپ په یوه ناڅاپي اعلان سره په خپله ټویټر پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې په سوریې کې د داعش پر وړاندې د تاریخي بری وروسته خپل ټول ځواکونه له سوریې باسي. د ولسمشر ټرمپ دغې ویډیو د کانګرس د یو شمېر غړو انتقادونه او اندېښنې راپورته کړې. ځینو سناتورانو ویلي وو چې اوسمهال له سوریې څخه د امریکا وتل د داعش، بشار الاسد او روسیې لپاره یوه بریا ده. د روسیې ولسمشر د پنجشنبه پر ورځ په خپله کلنۍ خبري غونډه کې وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره موافق دی چې د داعش ماته په سوریې کې د امریکایي ځواکونو د حضور اړتیا نفیه کوي. په همدې حال کې بریتانیا او فرانسې ویلي چې په سوریې کې ځینې کارونه لاسته چې باید ترسره یې کړي، نو ځکه په سوریې کې به خپل حضور ته دوام ورکړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اټومي جګړې خطر باید سطحي ونه ګڼل سي او په دې برخه کې یې له نړیوالو وسلوالو تړونونو څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین چې نن یې په خپل کلني کنفرانس کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ وروستۍ ترنګلتیا بیرته عادي حالت ته راوګرځي. هغه زیاته کړه
И это уже не глобальный такой прям тактическое применение.
Да и вот Лвидит Зини Тахлил Гранда си назар уранди кавичи да атуми вас леда караул дир вераун кей нады. Пада салки че да эхтемали атуми джагре да неке дуала пара да левал тя кам уалей, кавалей си он левал наурин раман стакли. دا په تیرو څو میاشتو کې دوهم ځل دی چې ولسمشر پوتین دا ډول یو ناورین د احتمال په اړه په عامه خبرې کوي. ولسمشر پوتین د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دغه خطر د پیکه ښودلو لپاره ډېره لیوالتیا موجوده ده او د نړیوال فضایي مرکز درې ستور مزلې تر 190 ورځنی ماموریت وروسته مځکې ته بېرته راوګرځېدل. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاساده راډیو نو اوریدل، فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. په ویب پاڼه کې چې د ازادي راډیو ډاټ کام باندې موندل شي د خبرونو په نور تفصیل او په ځینو مواردو کې له عکسونو سره موندل کیږي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. دا افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت له هیئت سره خبرو ته نه حاضرېدل د طالبانو په زیان یوه تېروتنه وه. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې له یوې تلویزیوني شبکې آریانا نیوز سره په مرکه کې کړي.
در قسمت طالبا یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه. میگن که جدی هستیم اما ببینیم که
زلمه خلیلزاد چې دا مهال په کابل کې دی د لیدنو کتنو او څرګندونو په اړه به جزئیات درته وړاندې کو. دا به مو وری چې د کندهار ښار او ولسوالۍ یو شمېر هغه اوسېدونکي چې ماشومان انسان تختونکو له تختونې وروسته په بېرحمۍ وژلي او یا هم تر اوسه ورسره دي، له دولت نه غواړي چې د تختونکو له منګولو څخه د ماشومانو د خلاصون لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تېرو میاشتو کې 90 کسان یوازې د انساني قاچاق په تور نیولې دي. دا افغانستان ولسی جرګې راتلونکي اونۍ 15 وزیران د کمې بودیجې د مصرف له امله استضاع کوي او که وختو د سیمې او نړۍ په اړه په ریپورټونو کې به مو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه خبرداري نه خبر کړو چې په نړۍ کې د یو اتومي بحران د احتمال په اړه ورکړي. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت له هیئت سره خبرو ته نه حاضرېدل د طالبانو په زیان یوه تېروتنه وه. ښاغلي خلیلزاد له آریانا ټلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل که طالبان د سولې لپاره جدي وي نو اړتیا ده چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضر شي. دی وایي د طالب استازو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان په سیاسي مسایلو او انتخاباتو یوه جمله خبره هم نه ده تبادله شوې. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل له داورو.
په داس حال کې چې طالبان د ابو زوبۍ په غونډه کې د افغان حکومت پلاوی سره د خبرو لپاره حاضر نشول، اوس د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دا کار د طالبانو یوه تېروتنه ګڼي. وایي چې پر طالبانو به منفي اغیز وکړي. زلمی خلیلزاد نن له آریانا تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان هڅه کوله چې طالبان او د افغان حکومت استازی په یوه میز سره کښېني.
در قسمت طالبا یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه. میگن که جدی هستن.
دوی د طالبانو په اړه لمونږ سره یو پوښتنه ده چې آیا دوی جدی دي کنه. دوی په خبرو کې وایي چې سولې ته جدی دي، خو باید په عمل کې هم دا ثابت کړي. و به ګورو چې دوی دا په عمل کې ښیي کنه. لکه له نورو افغانانو سره ناسته پاسته، د یو بل منل او داسې نور، تر اوسه یوه پوښتنه ده. په ابو زوبۍ کې له افغان پلاوي سره خبرو ته نه حاضرېدل زما په نظر یوه تېروتنه وه چې بالاخره به ورته په زیان تمامه شي. دا هغه څه دي چې د دوی د جدیت په اړه یې پوښتنه راواله لکړي چې دوی څومره جدي
دي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالب استازو سره په خبرو بوخت وو. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون درلود. ښاغلي خلیلزاد په دې مرکه کې وویل د طالبانو ډېر ټینګار په دې و چې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په راتلونکي برخلیک خبرې وشي. د ده په وینا طالبان په دې باور دي چې تېر وخت نه ګرځي او غواړي چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د امریکا ټینګار په دې دی چې که طالبان رښتیا هم سوله غواړي باید له افغانانو سره په یو میز راغونډ او یو بل ومني. ښاغلي خلیلزاد د مرکې په جریان کې وویل چې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ټینګار درلود چې باید د دریو میاشتو اوربند اعلان شي، خو طالبانو د دغې غوښتنې په ځواب کې د وخت او فکر غوښتنه وکړه. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې سوله وشي چې امکان یې هم شته غوره کار به وي. د موقتي حکومت په اړه د راټوکېدلو اندېښنو په ځواب کې ښاغلی خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان په سیاسي مسایلو او انتخاباتو یوه جمله خبرې هم نه دي شوې. د ده په وینا امریکا نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې ځان ښکیل کړي، خو د تېرو 18 کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار لري. له دې ټولو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې هیڅ کوم هیواد یا کوم کس د حکومت په جوړېدو او یا سیاسي ویشنو د پریکړې حق نه لري. د یاد شورا ویان طارق آرین رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیونې حق له افغانانو او افغان مشرانو سره دی.
یو خپلواک هیواد په توګه هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نوي حکومتي جوړښت په اړه د بحث واک نه لري. دغه سیاسي تقسیماتو په ګډون چې د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناستې وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معامله ترسره نشي.
له دې سره د چارو ځینې څېړونکي له ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې جګړه او سوله دواړه په افغانانو پورې اړه لري، نو ځکه هم باید د دغو موضوعاتو په اړه د پریکړې حق له افغانانو سره وي نه له بل چا سره. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
یوسف خان زدران و چې له کابل یې نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یوې وروستۍ مرکې چې د آریانا تلویزیون سره یې کړې وه په جزئیاتو خبر کړو، بلکې د نوموړي د وروستیو لیدیو کتو او د افغان حکومت د لیدلوري په اړه یې معلومات راکړل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوسم د انسان تختون ستونزه په افغانستان کې د انسانانو تختونه د پیسو په بدل د پیسو لپاره برمته کونه او همدارنګه د انساني قاچاق نورې پیښې یوه هغه پدیده ده چې له یوې ورځې بلې ته پراخیږي او ستونزې زیاتوي. په دې لړ کې د کندهار ښار او ولسوالیو یو شمېر هغه اوسیدونکي چې ماشومان یې انسان تختونکو له تختونې وروسته په بېرحمۍ وژلي او یا هم تر اوسه ورسره دي، له دولت څخه په یو اعتراض کې غوښتنه کړې چې د تختونکو د نیولو لپاره دی جدي اقدامات وکړي. صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري چې د دې اعتراض کوونکو په غږ پیلېږي.
د پنجشنبې په ورځ لسګونو هغه کسانو چې د کورنۍ ماشومان یې انسان تښتونکو له تیرو څو ورځو راهیسې تښتولي او تر اوسه نادرکه دي د ولایت مقام مخته لاریون وکړ. دوی د تښتول شوو ماشومانو شمېر دیارلس تنه ښیي چې په وینا یې ځینې ماشومان انسان تښتونکو په بېرحمۍ وژلي او ځینې نور لا هم د هغوی په منګولو کې دي، خو دولت تر اوسه په دې اړه هېڅ اقدام نه دی کړی. عبدالمتین او محمد طاهر د نور په استازیتوب وویل تښتونکي د تښتول شوو ماشومانو په بدل کې د پیسو غوښتنه کوي.
خلیل احمد او مختار احمد زما زامن دي، اوس یوه میاشت درې ورځې وسولې چې ورک شوي دي. د مازیګر د ماښام په ویش کې ما ټول امنیتي ارګانونه خبر کړي تر ولایته تر کومه کمانډانه تر ټول امنیتي ارګانونه تر دا اوسه پورې ما ته یو پلایر بیولي و شل شپې ورک و، بیا د سرای په 200 متره کې په جوو کې راته پټ کړي و، بیا غای وانان خوړلي و. هیڅ غوښتنه نه ده سوي، هیڅ غوښتنه نه ده سوي.
موږ د دې لپاره سره جمع شوي د دغه ماشومانو عکسونه شته سوي دغه ماشومان تښتول سوي دي، شهیدان سوي دي، په شهادت رسول سوي دي. موږ د دې لپاره راغلي دلته راجمع سوي چې د امنیتي ارګانو څخه موږ دا غواړو چې دغه قاتلین ضرور او ضرور مجازات ونی ولسي.
مظاهره کوونکو دغه راز غواښ وکړ کې د ماشومان تښتونکي ونی ولسي او قانون ور باندې پلی نسی، نو دوی به په دوامداره لاریونونو لاس پوری کړي.
خزمش په شهر کې موږ وینو چې د څلورو کالو د پنځو کالو د اوو کالو د ماشومان واډو کې راټولو. نو دا زما د دولتي چارواکو څخه جدي غوښتنه ده، کچیرې د دا شان مخه ونه نیول شي موږ به په راتلونکي نور هم دغه شان دي لاریون او مظاهره په کار واچو.
موږ د ولایت مقام سره د امنیت کمانډانۍ سره د ټولو ارګانو سره دا جدي غوښتنه کوو چې د ماشومانو د قتل د پیښو مخنیوي وکړي او دوی چې کوم مؤمنان برمته شوي دي اغلا شوي دي د غو درایل کېدو غوښتنه کوو چې دی غوښتنه کوو کنه موږ به دا پروسه دوامدار جمعې جمعې پس پبل ته موږ راټولېږو د دې مخنیوي غواړو او د دې قاتلین مجازات غواړو.
پای دی باغ کې د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د مظاهره کوونکو سره په لیدنه کې وویل چې امنیتي ادارې به د تښتونکو د نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
پکار دا چې موږ تاسو یو د بل لاس سره ورکو. زه خو زموږ امنیتي ادارو مسؤلین مو هر وخت په خدمت کې دي، هر وخت چې ناخوالې ویني باید خپل غږ پورته کړي. دا مشکل کنن پرتا دي، سبا پر ما دي، سبا پر بل دي. زموږ امنیتي ادارو مسؤلین هم په دې نه خوشحاله، لوړ مقامات هم په دې نه خوشحاله. یعنی دا حد بشریت ضد عمل دی، د اسلام ضد عمل دی. خو زه بیا هم ستاسو مننه کوم، موږ به رسمي ارګانو ته د امنیتي ملي موجود صابون دلې دي، هغه به جدي تحقیق کړي، د قمندانۍ معاون هم دي. خو تاسو موږ سره همکاري وکړئ، په هره برخه کې چې داسې ناخوالې ویني لطفاً موږ سره شریکوئ.
دا په تیرو پنځو کلونو کې لومړی ځل دی چې د کندهار اوسیدونکي د انسان تښتونې د پیښو د زیاتوالي شکایت کوي. دغه راز په وروستیو څو اونیو کې د کندهار اوسیدونکو په پرله پسې توګه د وسلوالو غلاو د زیاتوالي څخه هم شکایتونه کړي.
بل خواته په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په تیرو دوو میاشتو کې نوي کسان یوازې د انساني قاچاق په تور نیولي. د دې وزارت ویان د مرسیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل په کشفي او استخباراتي ادارو کې د رامنځته شو اصلاحاتو په نتیجه کې د انساني قاچاق په تور لسګونه کسان نیول شوي. د فیروزی عزیزی په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د انساني قاچاق پر زیاتېدو اندېښمن دی. د یاد وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو میاشتو کې په لسګونه کسان د انساني قاچاق د جرم په تور نیول شوي دي.
په دې ورسته کې تاسو پوهیږئ چې هغه تغیرات چې په کشف کې راغلي دي او هغه تغیرات چې په استخباراتو برخه کې راغلي دي، هغوی نتیجې په ترڅ کې موږ په دې باندې تورنیدلي یو چې 403 اتیا کسان په تیرو دریو میاشتو کې د جرمي شبکو غړي او مشرانې ونیس. د انساني قاچاق په برخه کې په تیرو دوو میاشتو کې نوي کسان نیول شوي.
په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې د معلوماتو لمخې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ په کچه د انساني قاچاق په برخه کې د نوملړ په لومړي سر کې وو. خو د 2018 کال نه راپدې خو د دغه هیواد نوم د انساني قاچاق په لیست کې دویم ځای ته راغلی دی. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د هغو ځوانانو او انجونو شمیر چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راوستل کیږي او د انساني قاچاق قرباني دي په چټکۍ زیات شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې ډیر ځله داسې ویډیوګانې هم خپریږي چې نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه له قاچاق شویو افغان ځوانانو سره د یادو هیوادونو د پوځیانو ناوړه چلند ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې غړي علامه محمد احمدزی له ازادي راډیو سره هغه لاملونه شریک کړل چې په دغه هیواد کې انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
امنیتي اوضاع ډېره خرابه ده په افغانستان کې. د فقر او بیچارهګۍ کچه ډېره لوړه ده په افغانستان کې. عامه پوهاوی نشته خلکو ته. همدارنګه قانون تطبیقول، قانون عملي کېدل چې قانون افسای ده، یو قانون کې بعض مشکلات هم وجود لري چې دولت او د پارلمان لخوا نه پاس شوی ده. هغه قانون نه عملي کېږي، هغه قاچاقبران عمل ترسره کوي، هغوی په سزا باندې د عمل سزا نه ورکول محاکمه کیږي نه.
ښاغلی احمدزی دا هم وایي چې حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي او د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په کور دننه او هغو نړیوالو سازمانونو او ادارو سره په همغږۍ کار وکړي چې په دغه هیواد کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره قوي طرحې او پلانونه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي وفاق په نوم د سیاسي بهیر مشر د ملي والی حکومت په هیواد کې د بحران او فساد پر رامنځته کولو تورنې او د وسنیو مشرانو بدلون غواړي. احمد ولی مسعود د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هیواد اوس له بحران سره مخ دی او د ناامنیو تر څنګ نور ستونزې هم سیوا شوې. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي وفاق د جریان مشر وای هیواد اوس مهال په بیلابیلو برخو کې لګڼو ستونزو سره مخ دی چې د هوارولو لپاره باید وسنی مشرتابه بدل شي. احمد ولی مسعود د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې هیواد په یو لوی بحران کې ښکېل او ناامني، بیکاري، بېوزلي او فساد پکې مخ په زیاتېدو ده. وویل خلک او نړیواله ټولنه په دولت کې له ولس کلنو چارواکو نه ستړي شوي. په اوسني مشرتابه کې به د بدلون راوستلو پرته دغه بحران تر ډېرو کلونو پورې پاتې شي. حکومت چې له څو کلونو راهیسې مشروعیت له لاسه ورکړی اوس په فساد او بحران کې ډوب دی. که دغه حکومت د بدلولو اراده نه وي، افغانستان به د سقوط او د لمنځه وړلو حالت ته ورسیږي، ځکه چې په ستونزو کې ایسار دی. د ټینګار وکړ چې چارواکي ونه توانېدل کومې ژمنې چې د خلکو سره کړې وې پوره یې کړې. دا لومړی ځل نه دی چې یو سیاسي جریان د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي، بلکې پخوا تر دې هم ځینو سیاسینو، مدني بنسټونو او د ملي شورا ځینو غړو ورته انتقادونه کړي دي. خو د حکومت چارواکو تل د ناامنیو د کمیدو، د سولې د ټینګښت او د بېوزلۍ او بېکارۍ د لمنځه وړلو په برخو کې د خپلو هڅو خبرې کړي دي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست اوس هم د حکومت هڅو ته اشاره کوي، وایي که څه هم حکومت خپلې ټولې ژمنې عملي کړې نه دي، خو ټینګار کوي چې په دې موده کې په بېلابېلو برخو کې اغېزمن کارونه ترسره شوي دي. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې او د اقتصادي همکاریو او اقتصادي مالي برخې کې اصلاحات راغلي دي، امنیتي سکتور کې اصلاحات راغلي دي، تدارکاتو برخې کې اصلاحات راغلي دي. یعنی داسې نه ده چې هېڅ کار نه دی شوی، سرې اقتصادي او سیمه ییزې پروسې چې سیمه ییز اتصال رامنځته کوي په دې برخې کې کارونه شوي دي. دا سمه ده چې ناامني هم پراخه شوې ده چې دی عوامل لري. هیله من یو چې هر هغه څه چې حکومت ژمنه ورکړې وه ترې هر عملي شي.
خاغلی خوزون ټینګار وکړ چې حکومت له فساد سره هم جدي مبارزه کړې چې نتیجه یې خوه او هیواد مو د فساد په نړیواله درجه بندۍ کې د پخوا په شان نه دی. د ملي وفاق مشر په داسې حال کې د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یې خپله نوماندي اعلان کړه او تاکید یې وکړ چې هدف یې له دغه اقدام نه له اوسني بحران نه د هیواد ایستل او خلکو ته خدمت کول دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان ولسی جرګه راتلونکې اونۍ 15 وزیران د کمی بودیجې د مصرف له امله استضاع کوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګه راتلونکې اونۍ د عدلي له نشي توکو سره د مبارزې د فوایدامې، مخابراتو او ترانسپورت وزیران استضاع کوي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د وکیلانو قناعت حاصل نه سو غونډه به پریکړه کوي چې د عدم اعتماد صندوقونه ورته کېښودل سي که نه.
د 2016 مالي کال یعنی قطعي عدل پارلمان تصمیم ونیو چې هغه وزیر صاحبان سلو کې کده دوی مصرف ولري، نو باید چیرې برحال وزیران استیضا شي او که سرپرستان یې هغه د جواب شي. پنځه وزیران فیصله شوه چې راتلونکې هفته کې شنبه، دوشنبه، شنبه ورځو کې راشي او د وکیلانو سوالو ته جواب وایي.
هغه عرفان زیاتوي هغه ادارې چې په دې برخه کې له قانون سره سم پارلمان ته ځواب ویونکي نه وي، عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. د راپورونو له مخې د عدلي، اوبو او انرژي له نشي توکو سره د مبارزې د فوایدامې، اطلاعات او فرهنګ، مخابراتو، پوهنې، قانونو او پټرولیم او ترانسپورت وزارتونو له 70% کمه انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وای د قانون له مخې ولسی جرګه حق لري چې د بودیجې د کم مصرف له امله وزیران او یو شمیر مسؤل ادارې استضاع کړي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې په 1990 کال کې حکومت وشپته او روان کال 2% بودیجه مصرف کړې ده.
ولسمشر اشرف غنی وایي پرته له خوشاله په پښتو او پښتونولۍ پوهېدل ناشونی دي. ښاغلي غنی د پنجشنبې په ورځ په ولسمشرۍ باڼۍ کې د نابغه خوشحال تر سرلیک لاندې علمي سیمینار د پای مراسمو ته د وینا پر مهال وویل هر څوک چې پښتو لیکي یا لولي هرومرو به خوشحال خان ته مراجعه کوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پښتو ژبې نابغه لیکوال شاعر او سیاستوال خوشحال خان خټک د افغان ولس په فکر ژوند او لیدلوري ځانګړی اغیز لري او په کار ده چې د فکر او هنر له مختلفو اړخونو وڅېړل شي. ښاغلي غنی د پنځشنبه په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د نابغه خوشحال علمي سیمینار د پای مراسمو ته د وینا پر مهال خوشحال خان خټک د پښتو ژبې او ادب بنسټګر وباله او ویل:
خوشحال خټک د پښتو ادب په تاریخ کې د یو بنسټګر مقام لري. هر هغه څوک چې پښتو لیکي یا پښتو لولي خوشحال ته به خامخا مراجعه کوي، لکه چې سایکالوجي به د فروید نه نسوي اوربان دی پویدای، هم دا رقم په پښتو او پښتونولي به له خوشحال نسوي پویدای.
ښاغلی غنی وویل خوشحال خان خټک د خپل هنر او مبارزې له لارې خپل ټولنې ته دومره سور کړی چې زر کاله وروسته به هم دین منزل کیږي او نوم به ژوندی وي. د نابغه خوشحال څلور ورځنی نړیوال څېړنیز سیمینار د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ په ګډ زیار او کوربتوب جوړ شوی و چې پکې د افغانستان او خیبر پښتونخوا ګڼو لیکوالو، شاعرانو او څېړونکو ګډون کړی و. د دغه علمي سیمینار په ترڅ کې په علومو اکاډمۍ، کابل پوهنتون او آر کې پر غونډو سربیره کندهار ته یو علمي سفر هم شامل و چې هلته هم د پښتو ژبې د دوو نوموتو لیکوالو او شاعرانو درویش دورانی او طاهر سره پریدي د ادبي هڅو د درناوي په ویاړ نمانځغونډه هم جوړه شوه. د دغه علمي سیمینار لپاره له لسو ټوکو زیات کتابونه چې د پاڼو شمیر 9000 ته رسي هم چاپ شوي و چې د سیمینار په ګډونوالو وویشل شول. همدارنګه د دغه غونډې په پریکړه لیک کې په افغانستان کې د خوشحال خان خټک په نوم د یو پوهنتون د نومولو، د نابغه خوشحال په نوم د یو میډال د جوړولو، د نړۍ نورو ژبو ته د خوشحال خان خټک د اثارو د ژباړلو، د غوره ادبي اثارو لپاره د خوشحال په نوم د جایزې د ټاکلو غوښتنه هم وشوه چې د ولسمشر لخوا ومنل شول. په پریکړه لیک کې د افغان حکومت څخه دا هم وغوښتل شول چې له یونسکو نړیوال سازمان نه غوښتنه وکړي چې د خوشحال خان خټک د قلمي دیوان نسخه چې د ده په خپل لاس لیکل شوی د یونسکو په غوره فرهنګي میراثونو کې شامل کړي. یادو مراسمو ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی بیا د داشان سیمینارونو او غونډو جوړېدل د پښتو ادب د ودې او غوړېدا ترڅنګ د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره یو غوره لار وباله.
الله دې لوی افغانستان ودان او سوکاله لري چې د وطن خلک پر راټول وي او زمونږ زړونه پر راټول وي. د کابل پوهنتون په تالار کې د نابغه خوشحال د سیمینار د پرانستې په دستوره کې د میلمنو او قربانو د خبرو نه دا څرګنده شوله چې خوشحال د افغان وطن د اسمان داسې ځلند انور دی چې زمونږ د سیمې په هر غره سیره وهي.
خوشحال خان خټک چې د خپل ځانګړي فکری نبوغ پر بنسټ د خپل قوم او ژبې لپاره د تورې او قلم په وسیله نه هېرېدونکي خدمتونه کړي، په 2022 لمریز کال د خیبر پښتونخوا په کوړی خټک سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. دغه نومیالي شاعر، لیکوال او سیاستوال د 80 کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې، خو خپل سلګونه علمي او ادبي آثار خلکو ته په میراث پرېښودل. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په لړ کې د سړې جګړې د مهال له یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. رضوان مراد پرې تفصیل لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په ترڅ کې چې شاوخوا څلور ساعته دوام وکړ، د سړې جګړې د مهال له یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین له خپل دې کلنۍ خبری غونډې څخه د خپل تصویر د ښه ښودلو، روسانو ته د دې ډاډ ورکولو چې دا هیواد په سمو لاسونو کې دی او امریکا ته د پیغام رسولو لپاره ګټه اخلي. ولادیمیر پوتین ویل په 2002 کال کې د بلاستیک میزایلو د کنټرول له تړون څخه د امریکا وتلو ستراتیژیک توازن له منځه یوړ او اوس د منځني واټن ویشتونکو له تړون څخه د وتلو د پلان په عملي کولو سره امریکا دې لور ته بل ګام اخلي. دی وایي له اټومي وسلو څخه د ګټې اخیستنې د محدودولو لپاره لیوالتیا موجوده ده. په بل عبارت، داسې مفکوره شته چې اټومي وسلې باید جوړ شي چې نور نړیوال ګواښ نه وي او د تکتیکي چټک استعمال لپاره طرحه شي. دا مفکوره په لویدیځ کې یو شمېر کارپوهان وړاندې کړې ده او وایي چې له دې څخه استفاده به وحشتناکه نه وي. په هر حال، د اټومي شخړې محدودول به په نړۍ کې په یو اټومي ناورین بدل شي. ولسمشر پوتین ویل دا ډیره بده ده چې امریکا د سٹارټ په نوم د نوي اټومي تړون په اړه چې د لری واټن وشتونکو میزایلو په اړه ده او په 2021 کال کې وخت پای ته رسیږي څه نه وایي. دا په تیره یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اټومي جګړې د خطر په اړه څرګندونې کوي. د روسیې ولسمشر سږ کال په داسې حال کې په خپل کلني خبري کانفرنس کې خبرې کوي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او په روسیه کې له نوموړي څخه د خلکو د ملاتړ اندازه هم کمه شوې ده.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل خبري مجله پاتې ده.